معرفي یو استوديو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبدیم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوری السلام علیکم د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د غنمو دوی مجپه استولې ده د دغه وزارت ویاند ارن دامباک چې په خپل ټویټر لیکلی چې 2000 ټنه غنم د امرتسر له اتاري بندره د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي باکچی ویلي دا 2000 ټنه غنم له افغانانو سره د هند د 5000 ټنه غنمو د مرستې یوه برخه ده تر دې مخکې د هند د مرسته شویو غنمو له ډلې لومړۍ جوپه چې 2500 ټنه وه د فبروري په 26مه د تورخم له لارې جلال آباد ته رسېدلې وه طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وراوالو ډزې کړې چې له کبله یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي د سیمې اوسیدونکو وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پر سپرو وراوالو ډزې وکړې چې له موټرو څخه د موسیقي شخ پورته کېده په اسد آباد کې د روغتون یوه ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې درې ټپیان ورول شوي وو چې وې سا ورکړې ده طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې هم طالبانو د موسیقي په خاطر پر خلکو ډزې کړې افغان خبریال او فعال زهرا جویا د ټایم مجلې د کال د غوره شذو پولیس کرا غلې ده ټایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 1200 غوره شذو نمونه واکسونه خبره کړې دي زهرا جویا چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بریتانیا ته تللې له رخشانه میډیا سره د کار په خاطر د ټایم مجلې د غوره شذو پولیس کرا وستې هغه د رخشانه میډیا لالارې د افغان میرمنو په وضعیت باندې راپورونه او ویډیوګانې خپروي د ټایم مجلې د غوره شذو پولیس کې د بشري حقونو وتلې مدافع عامل کلونی او جن نوري شذې هم شامل دي د اوکراین مرستندوی ځواکونو یو سات مخکې تایید کړه چې دغه یو تر ټولو پستر اټومي بټۍ کې لګیدلې و بل دې چې چاته مرجوب لا واړوي مرشوي دي په همدې حال کې د اټومي نشي نړیوالې ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپوریژیا اټومي بټۍ اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی رسولی په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس له لیکوالو او شاعرانو وغوښتل د شعر او ادب په ژبه د حکومت یووالي او د هیواد د شعر ازوی لپاره کار وکړي ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د امریکا متحده ایالاتونو نوې هڅه پیل کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقوق اعاده شي په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د نږدې سلو سیمه ییزو راډیوګانو او تلویزیونونو استازي وایي چې نړیوال بانک پیسې ګرځولې دي په لغمان کې د خیبر نوښت په نوم وی لسکلنی خصوصي راډیو خپل فعالیت ودراوه یو شمېر نور مطالب او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په راتلونکي و ساعت کې لاسو د راډیو اوریدل شي
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نشلی چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې اسلامي هیوادونه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم ښځې له ټولنیز ژونده محرومې نه کړي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماټیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي اغلی امیری چې د واشنگټن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په آنلاین بڼه خبري کولې وویل دا تیره اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکړي څو له هغوی هم وغواړي چې د ښځو د آزادیو په برخه کې طالبان وهڅوي د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته په اشاره وویل سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې ښځو ته هغه حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان ښځو لپاره بده ده بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده آغلی امیری دا هم بویل گن اسلامی هیوادونه پا افغانستان که سفارتونه لری او لطالبانو سر تعامل لری حقوی پا حکومت که دا سیاسی و قومی دلو دا شامل دو دفاع کوی خود شزو پاره دیر چه نوی امیری وای چه لی اسلامی هیوادونو سر پا خبرو که حقوی تا ویلی چه طالبانو تا پا حکومت که دا شزو دا گرون یادوانه هم وکوی طالبانو له وخت تر لاسه کول وروسته پوهنتون نو دنجونو شوانزی بند کړل، خو په وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې انجونو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي، خو له دې سره سره لا هم اکثرو ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې دولتي ادارو ته حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. په یو راپور کې د بریتانیا پر حکومت انتقاد شوی دی چې افغانستان ته مرسته په خپل وخت نه ده ورکړي. په دې راپور کې چې د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې چمتو کړی دی، د بریتانیا له حکومت څخه غوښتل شوی دی چې د افغانستان د افغانستان بندیزونه دې لرې شي چې بانکي سیستم یې کار ورکړي. نور تفصیل له عصمت څاروانه ورو.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټه وایي د تیر کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بریتانیا صدر اعظم د 2.8 میلیون پاوند ژمنه وکړه، خو دا پیسې افغانانو ته چې مرستو ته سخته اړتیا لري خورا ورو سپارل کیږي. د کمیټې ویلي چې د مسئلې شک پیدا کړی چې بریتانیا به اوکراینی کډوالو ته هم د مرستو په ورکولو کې همداسې ټکنۍ وي. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې هم دراز ویلي چې د دغه هیواد حکومت له نورو هیوادونو سره کار کوي چې پر افغانستان د ملګرو ملتو لګیدلي بندیزونه واخیستل شي. بندیزونه سبب شوي چې د افغانستان بانکي سیستم له خنډونو سره مخامخ شي او افغانستان ته د نړیوالو مرستو په رسېدو کې ستونزې جوړې شي. د کمیټې له افغانستانه د حقوقو افغانانو د ایستلو پر بهیر هم نیوکه کړې چې له بریتانیایانو سره کار کړی دی. کمیټه په خپل راپور کې وایي ځینې افغانان چې د بریتانیا د حکومت له لورې په تمویلیدونکو پروژو کې کار کړی اوس ویل کېږي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. راپور وایي چې د بریتانیا د حکومت د تخلیه په پلان کې دا ډول افغانان شامل نه دي. د کمیټې د خپل هیواد حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړي، لکه دا چې هغه پیسې ژر آزادې کړي چې له افغانستان سره د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه او له نړیوالو همکارانو سره د افغانستان د بانکي بحران د پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکوي. له بلې خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي چې بریتانیا په افغانستان او همداراز اوکراین کې د بشري چارو په برخه کې مخکښ رول لوبوي او دې رول ته به دوام ورکړي. ویاند ویلي چې په افغانستان کې په روان مالي کال کې 216 میلیون پاونډ د خپلو شریکانو په لاس د مرستې په توګه ویشلې دي او د اوکراین لپاره هم د 240 میلیون پاونډ مرسته اعلان کړې ده.
بل لور ته یونیسف ویلي دي چې د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتې وي یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده. تفصیل د مرسل سازی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرسته غوښتې وه چې په سلو کې یې یوازې 15 ټوله شوې ده. د یونیسف مسؤولانو د پنجشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې یې خپره کړې ده ویلي چې افغان ماشومانو لپاره یې د مرستې غوښتنه چې 2 میلیارد ډالر ده د پیسو د ارزښت له پلوه د دې ادارې په تاریخ کې تر ټولو ستره غوښتنه ده. په خبر پاڼه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې کړي. یونیسف ویلي چې یوازې د 3 کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 2,415,515 تنه له لومړنیو روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. د یونیسف پر اساس 8 میلیونه او 6 لک تر 5 کالو کشر افغان ماشومانو ته په وروستیو کې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. د کمپاین 4 ورځې دوام وکړ، خو په لړ کې یې لږ تر لږه 8 واکسینران په کندوز او تخار ولایتونو کې ووژل شول. یونیسف وایي چې څه باندې 2,01,000 افغان ماشومانو ته یې د زده کړو په برخه کې خدمات برابر کړي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په افغانستان کې د نږدې 100 سیمه ییزو رادیوګانو او تلویزیونونو استازي وایي نړیوال بانک باید د جمهوري نظام له سقوط مخکې د ملي دسترخوان لپاره د عامه پوهاوي د اعلاناتو پیسې ورکړي. دوی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال دغه شان د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د بیلابیلو جوازونو مالیات معاف کړي، ځکه د دوی په خبره اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته د افغانستان د بیا رغونې له صندوقه د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره 1,000,000,000 ورکوي، په افغانستان کې د 2 سیمه ایزو راډیوګانو او ټلویزیونونو استازي له نړیوال بانک غواړي چې دوی ته د مخکینی جمهوري نظام له سقوط وړاندې د ملي درستخان لپاره د مپوهوي د اعلاناتو پیسې هم ورکړي. دوی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل د 2021 کال له مارچ میاشتې نیولې د همدې کال تر اګست میاشتې پورې د نړیوال بانک د ملي درستخان پروژې د مپوهوي اعلانات خپاره کړي، خو 15,000,000 افغاني حق زحمه نه ده ورکړل شوی. دغه کانفرنس یو تنظیموونکی او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د همغږي مسول متي الله سرور ازادي راډیو ته وویل
د 2 په ټول افغانستان کې د محلي راډیوګانې او محلي ټلویزیونونه و چې له نړیوال بانک څخه د سرخان ملي البته پروژه چې وه هغه د عامه پوهاوی پروګرام یې اخیستی و چې دوی تقریبا په شپږو میاشتو جریان کې نشته د جمهوریت حکومت له پرځېدو سره نړیوال بانک کارونه متوقف کړ. زموږ خاص د دغه غونډه کې د نړیوال بانک څخه دا و چې حداقل دې هغه رسنۍ پیسې خو دې ورکړي.
د وای په دې خبري کانفرنس کې دغه شان د طالبانو له حکومت هم غوښتنه وشوه چې سیمه ایزو رسنیو ته تیر مالیات معاف کړي. د وای د طالبانو حکومت له ټولو رسنیو غوښتنه کړې چې د مخابراتو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارت جوازونه نه وکړي او دغه شان مالیه وزارت تخپل مالیات تحویل کړي. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای له مسولو حکومتي ادارو سره به د مالیاتو پاړه د رسنیو د استادو غوښتنه شریک کړي.
واستونځ ته باندې حکومت هم ستونزې لري اقتصادي پلان او دا موته مشترک ستونزه ده د حل لپاره لارې چارې لټو، خو به هم څومره سي گنجائش وي او ممکن وي هغه هټ کې به ان شاء الله موږ راګر دي غره سوتر مسولین او وګورځي د دې سہولتونو چانس.
د طالبانو د حکومت له پیل وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر سخت اغیزمنې شوې او ډیروی د مالی ستونزو له امله رسنۍ فعالیتونه درولي. وروستۍ بیلګې په لغمان کې د خیبر نوخت په نوم سیمه ایز راډیو د چیت فعالیتونه ودرول شول. دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د بیپولي خبريالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤل رضا موینی ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته له 1500 رسنۍ 268 د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوې دي.
په لغمان کې د خیبر نوښت په نوم خصوصي راډیو لاس کاله فعالیت وکړ. د دې راډیو د مسولانو په خبره راډیو د اقتصادي وضعیت د خرابوالي له کبله تړلې ده. دا راډیو د لغمان په مرکز مهترلام کې فعال و. نور په دې راپور کې
د تړل شوی خیبر نوښت راډیو مسول مدیر کیهان احمد زین چهارشنبه د کپ په 11 آزادی راډیو ته وویل چې خیبر نوښت راډیو د خپل 22 کارکونکو په ملتیا شاوخوا 10 کاله بریالی مزل وکړ، خو په دې وروستۍ شپږ میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ و.
خیبر نوښت راډیو په لغمان کې له 10 کلو راهیسې فعالیت درلود چې په بیلابیلو برخو لکه سیاسي، تفریحی، اطلاعاتی، ټولنیز، اجتماعي، ادبی، کلتوري په بیلابیلو برخو کې یعنی څه چې د ولس غوښتنه وه د ولس د غوښتنې مطابق مو نشرات پر مخ وړل او دغه پالیسي مو پر مخ وړله. نو د یو لړ ستونزو او اقتصادي ستونزو له امله مو د راډیو نشرات په ټپه درېدلې دي.
د خیبر نوښت راډیو د مسؤلانو په خبره له پیله ورسره په نشراتي او اداري برخو کې 22 تنو کارکونکو فعالیت درلود چې په دوی کې 13 نارینه او 4 ښځینه کارکونکي وي چې دمګړې په کور ناشتي. هاخوا په ختیځ کې د رسنۍ او د ملاتړ یو شمیر ټولنې د غډول خبرونه رسنیز ډګر ته ټکان ورکوونکي بولي او راتلونکي ته اندېښمن دي. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې مشر یوسف ظریفی ازادي راډیو ته وویل چې د خیبر نوښت راډیو په څیر نورو رسنیو هم چې خپلو کارکوونکو ته تنخواوې نشوي ورکولی خپل رسنیز فعالیتونه درولی دي.
تیرو شپږو میاشتو راهیسې چې نظام جمهوري نظام سقوط کړی، طالبان واک ته رسېدلي دي، دوی خپلو همکارانو ته معاشات نه ورکړي او خپل لګښتونه یې هم نشو پوره کولی، نو ځکه یې خپلې خپرونې بندې کړي.
د خیبر نوښت راډیو تړل کېدل په داسې حال کې دي چې د خبریالانو د دفاع او خوندیتوب ټولنو د معلوماتو له مخې د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله تر دې دمه په ختیځ زون کې ټول ټال او راډیوګانو خپل فعالیتونه درولي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکراین جګړه دوهمې اونۍ ته داخله شوې ده. په دې جګړې کې یو نوی تحول دا دی چې د زاپاروژا اټومي بټۍ باندې برید شوی دی او نړیوالې اندېښمن کړي دي. په دې اړه تازه جزئیات له عصمت څاروان نخل.
د اوکراین مرستندویو ځواکونو یو ساعت مخکې تایید کړ چې د دغه هیواد تر ټولو په ستر اتمي بټۍ کې لګېدلې اور بیلې دي چې چاته مرشوب له پیښې شي مړ شوی دی. په همدې حال کې د اتمي انرژۍ نړیوالې ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپروژیا اتمي بټۍ اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی اړولی او د وړانګو په اندازې کې هم بدلون نه دی راغلی. په دې اتمي بټۍ کې د روسي ځواکونو د بمباری او ډزو له کبله اور لګېدلی. له بلې خوا د امریکا د انرژي وزیر جیفر ګرنهلم تیره شپه وویل چې د دې اتمي بټۍ ریاکټرونه د مخنیونکو وسایلو په وسیله ساتل کیږي او اور په داسې حال کې وژل کیږي چې ریاکټرونه روغ جوړ دي. د دې اتمي بټۍ یوې برخې د روسي ځواکونو د بمبارۍ له کبله اور اخیستی او دا ویره رامنځته شوې وه چې یو اتمي ناورین به پیښ شي. د امریکا د انرژۍ وزیر ویلي چې داسې هیڅ نشه نه ویني چې د اتمي بټۍ په شاوخوا کې د وړانګو د خپرېدو ښکارندوی وکوي. زاپروژیا اتمی بټۍ د اروپا تر ټولو ستر اتمی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو اور وژونکي نو پریشي چې په برېښنا کوټ کې اور ووژني. د اوکراین ولسمشر اولیدمیر زیلنسکي نن سهار مسکو تورن کړ چې اتمی ترور ته مخه کړي او غواړي چې د چرنوبیل ناورین تکرار کړي. د دا هم ویلي چې روسیا یوازینی هیواد دی چې اتمی بټۍ ته اور ورته کوي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې داسې کار کیږي.
بریتانیا د زاپاروژا پر اتمی بټۍ د برید له امله د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د بریتانیا صدر اعظم او د کاناډا مشرانو له نړیوالو غوښتنې سره په دې برخه کې محتاطانه ګامونه واخلي او د زاپاروژا د بټۍ په ارتباط د اوکراین چارواکو ویلي دي چې دا د ټولې اروپا امنیت تهدیدوي که چېرته دا بټۍ خراب شي. لکه دوی مثال ورکړی دی لکه څرنګه چې په 1986 کال کې د چرنوبیل په اټومي بټۍ کې ستونزې را پیدا شوې وې. که چېرته په دې اټومي بټۍ کې ستونزې رامنځته شي دا تر چرنوبیل لوی اټومي بټۍ ده، نو ممکن په ډېرې اروپا باندې منفي تاثیرات وکړي. د اوکراین د جګړې په ارتباط د افغانانو حال دا دی چې په پولنډ کې د افغانستان سفیر طاهر قادری ویلي دي تر اوسه پورې له اوکراین څخه نږدې 2000 افغانان پولنډ ته ورغلي دي. ښاغلي قادری ازادي راډیو ته وویل چې له اوکراین څخه د راتلونکو افغانانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د تېرې اونۍ د پنجشنبې له ورځې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې تر 1 میلیون زیات خلک له اوکراینه کډول شوي دي او داسې ویل کیږي چې د اوکراین دننه هم د هغو بې ځایه شویو خلکو شمیر تر 1 میلیون پورې رسېدلی دی چې د جګړې له امله خپل کورونه پرېښي دي او نورو سیمو ته رسېدلي دي. د اوکراین د جګړې تازه حال تر اوسه پورې یوازې 1000 روسانو نیولی دی او جګړه روانه ده او په د اوکراین په دوهم ستر ښار خارکیف باندې تېره شپه درنه بمباري شوې ده چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 ملکیان پکې وژل شوي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام در راپورونه مرکه او اوریدونکو احمد شبریم سلام. په کندوز کې خلک بیکاره شوي دي او په کونړ کې یو شمېر کسانو ته کار پیدا شوی دی. لومړی به کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې موټر پلورونکي دا شکایت لري چې د نظام له بدلون سره د موټرو پیرو پلور په ټپه درېدلی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې دوی خپلې پیسې د موټرو پر واردولو بندې کړې دي او تر څنګ یې د موټرو بیې هم راټیټې شوي دي چې دوی له تاوان سره مخامخ دي.
په کندوز ولایت کې یو شمېر موټر پلورونکي وایي چې د موټرو د پیرو پلور کاروبار پیکه شوی دی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو له امله د دوی کارونه په ټپه درېدلي دي. یو تن موټر پلورونکي 40 کلن محمد اکرم په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
موټر فروشي وخت کې تولت آمد موټر فروشي وضع بسیار خراب است، کاروبار نیست.
کله چې نظام بدلون کړی دی د موټر پلورونکو کاروبار خراب شوی دی. یو موټر چې پخوا په 4000 ډالر پلورل کېده اوس یې څوک په 3000 ډالر نه اخلي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له امله ټول کاروبار سقوط کړی دی.
د دې ولایت ځینې موټر پلورونکي له خپل کاروبار نه شکایت کوي او وایي چې دوی لکونه ډالر د موټرو پر واردولو لګولي خو کارونه په ټپه درېدلي دي او پیرودونکي نه لري. محب الله چې شاوخوا 45 کاله عمر لري د کاروبار له نشتوالي ځورېږي.
وروره دلته وضعیت د کاري د موټر فروشانو اوس پیلي حالاتو کې ډېر وضعیت خراب ده. څوک نشته چې خرید فروش وکړي. هر موټر مونږ دا اوس 5000 ډالر یو موټر اخیستی، په 4000 ډالر څوک نه اخلي، په 2000 ډالر موټر اخیستی دي، په 1000 ډالر څوک نه اخلي. دا ټول را باندې تاوان ولاړ دي. وخت چې ما دغه حال ورځ دي د مانه به ضعیفه خلک په کوم حالت قرار ولیدل.
15 کلن متی الله چې له 10 کالو راهیسې د موټرو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې پخوای هر اونۍ یو موټر خرڅو خو اوس په میاشت کې هم یو موټر نه پلورل کیږي.
بازار اوس فعلا مخکې نه ډېر تفاوت تلره، موټر ارزانه شوی دی، بل کاروبار نشته دی. نو سستون زیاد دي چې مونږ اوس فعلا کاروبار نشته دی، ناشته نه توکل پخ دی او بل موټر نرخ ډېر ټیټ راغلی دی. اوس خلک موټر خوشي کې اکثریت خلک تاوان کوي چې کاروبار غریبی نشته دی. نو اوس
د دوی د خبرو له مخې چې پر سیاسي تحولاتو سربیره د افغانستان بانکي نظام کې شته ستونزو او محدودیتونو هم د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د دې ولایت یو بل موټر پلورونکی 40 کلن نعمت الله وایي
دا خرید پروخ لږ دره کم څه وای دا چې پیسې د خلکو بانکو کې دي، زیاتره پیسې بند دي. نو چا په لاس کې پیسې نسته دي چې لاس یې ویښ نه موټر راوړي دلته خرڅ کړي. نو هغه د خپل موټر په تاوان ورکوي، سوګي نه اخلي. اسلامي امارات باید دغه بانکونه خوشي کړي، د خلکو مشکلاتونه رفع سي، کاروبار خوش سي. اوس مثال که څوک پیسې لري بس دی هغه وضعیت کده، که څوک نه لري اچانن سبا پیدا کول هغه در بدل دي.
د دوی په خبره کې د افغانستان اوسنۍ حاکم نظام د روان حالت بدلون په اړه هڅه ونکړي او دغه راز له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي نکړي نو خای په هیواد کې د بیروزګاری، بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو لمن نور هم پراخه او لوی شي او لامل به زیات شمېر خلک له هیواد څخه ووزي.
د کونړ په مرکز او دوه ولسوالیو کې د دریو لویو ویالو د پاکېدو او ترمیم چارې پیل شوې چې پکې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کانالونو د صفایي او ترمیم دا پروژه د کرنې ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل په مرکز اسداباد، اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د دریو کانالونو چې 21 کیلومتر اوږدوالی لري د پاکولو او ترمیم چارې پیل کړي. د خاغلی حقانی په خبره چې د یادو کانالونو پاکولو او ترمیم سره به اوبه نه ضایع کیږي او ورسره به د دهقانانو د اوبو کموالی ستونزې هم هواري شي. هغه وایي په دغو کانالونو کې 400 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
برابر کو
په کونړ کې طالب چارواکي وای کوخخ کوي چې د کارنې برخې ته وده ورکړي او په یاد ولایت کې شاړي او للمي ځمکې د سیند پر اوبو خړوبې کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د پخوانیو کانالونو د پاکولو او ترمیم چارې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا پیل کیږي چې په یاد ولایت کې لا هم د پریمان اوبو درلودونکي سیند تر څنګ زیاتې للمي او نورې ځمکې وچې پرتې دي چې تر دې دمه افغان حکومتونو یې د خړوبولو لپاره کوم عملي او کوټلی قدم نه دی پورته کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشي پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل، خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشي کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکیو ته یې زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غوندې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوي او د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشي پیل کړي چې پسرلی را روان دی او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي، خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشي د افغانانو حساسیت راپارولی چې له مخکې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هیرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پریښودې له اوکراین سره مرسته کولای شوی. د مقالې په پیل کې لولو چې که امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پریښودې اوکراین ته ورکړې وای، له هغوی سره به په جګړه کې مرسته سوې وای. د لیکوال په باور د امریکایي وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیون ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اګست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د شاوخوا 85 میلیون ډالرو په ارزښت نظامي تجهیزات یې تر شا پریښودل. په مقاله کې لولو چې په دغو تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هموي وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 45 بلیک هاک هلیکوپټر، 50 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه، راکټونه او وسلې شامل وي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
زه د کندهار ولایت غورک ته ولسوالۍ د سر په تماس کې یم. خدای دې وکړي چې دا زما اواز تر ورپور چارواکي د ازادي راډیو خبریالان ورسي. ما دا غوښتنه ده چې زموږ د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېر کمزورې دي، خدیه نشته. دا زما اواز تر ورپور چارواکي پر ورسي چې زموږ د غورک ولسوالۍ ته ټلیفونو خدیه راوي او موږ به شي په ځاب پر چې ټلیفون کوی یا غونډي یا د شاګیر د شي تخیر دغه ټلیفون نه لاندې سم کار نه کوي. نو کدا غوښتنه زما د تر ورپور چارواکو ورې او ازادي راډیو تر ورپور چارواکو پر ورسي، نو ډېر به مننه جن وکم.
زاره کوم ګرانی به خولاکه په جیب کې یو دی لري، مسکنان خلک یې در په دره شولو، د ډوډۍ له ولاکه لري، د ماشان ډوډۍ چې یې خوري دا وڅال دی په جمن کې. د قران دی د امرستي وجه د خانان خلک ګرځي خوري، د موچدان وخلا خلک یې خوري، د خدای ری دی دا وڅ ټا کړ راي لاس یې په جمن.
اصل باسه یما د ننګرهار په دایې سره په تماس کې ما اورورا د اسلامي اماراتو نه وختنه زمګه دغه د چورورا په آتا یا په میډیا کې چې غاره وخی چې خپل بیرغ جی کې څه خبره نشته ازادي دا مګم نن نم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خته او دا بیرغ را توا ایست خطا یې کوم ما ورته ویلې ولې ډېر خبرې مې کوي چې بیا سبق د ځکام یعنی موږ افغانان څه په ګناه اخته استو، څه ګناه هم کړی دی چې دومره ظلم مو باندې خدای راوستی دی؟ دا څه رقم اسلامي امارات ده چې دوی دا کارونه کوي؟ دا خو بیرغ خو د جمهوریت نه دی، یا د دې اسلامي امارات بیرغ دی چې دوی دا کار کوي؟ دا بیرغ خو د هم د هلوس د خپل د وطن بیرغ دی. ډېر خفه کېږو په دې کار چې موږ سره دوی دا کار کوي. خپله شخصي موټر کې زه ناست یم، زما بیرغ یې ویاغستې وشته.